السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې او ریډونکو په دې غړي کې با تکنیکی همکار جانتن او د خبرونو ویان احمد شاه اعظمی هم له ما سره وی. په دې خبرونه کې با تاسو د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا د پاکستان د سنن نورو برخو د افغانستان په اړه ریپورټونه واره. 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله هم د خبرونه برخه ده. خدای سمخ کې د دې سات خبرونه د احمد شاه اعظمی ناورو.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی د پاکستان د بهرنیو چارو سیکریټری پرم په نیویارک کې د امریکا او افغانستان د بهرنیو چارو لمرستیال وزیرانو سره لیدکته کړې دي. د افغانستان په غور او پکتیا کې ګڼ وسلوال په هوایی بریدونو کې وژل شوي دي او تمه څرګندېږي چې د امریکا ولسمشر به د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په خپله وینا کې پر شمالي کوریا او ایران د لا سخت دریځ خپلولو غږ وکړي. دا پاکستان د بهرنیو چارو سیکریټری پرم په نیویارک کې د امریکا او افغانستان د بهرنیو چارو لمرستیال وزیرانو سره لیدکته کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر لخوا بیګا جاری شوی خبر پاڼه وایي تهمینه جنجوا تیر ورځ په نیویارک کې د افغانستان د بهرنیو چارو لمرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی سره ملاقات وکړ چې پکې پر دوه اړخیزه چارو خبرې اترې وشوې. میرمن جنجوا پر دغه موقع وویل چې اسلام آباد په افغانستان کې د تلپاتې امن لپاره همکاري ته تیار دی او دا چې د افغانستان امن د پاکستان او سیمې د امن لپاره ډیر مهم دی. پرخو د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي چې میرمن جنجوا پرون په نیویارک کې د امریکا د بهرنیو چارو لمرستیار وزیر ټام شنن سره ملاقات کړې چې پکې د افغانستان په اړه د امریکا پر نوې تګلارې خبرې اترې شوې دي. د ملګرو ملتونو دوه عمومي غونډه نن په نیویارک کې پیلېږي. په دې کې د ګډون لپاره د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي او د افغانستان ولسمشر اشرف غني پرون یاد شار ته رسیدلي دي. اشرف غني به نن ماښام د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې د ترهګرۍ له امله ټولو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه وینا وکړي. د ارګ ماڼۍ لخوا په خپره شوي ټویټر پیغام کې راغلي چې ولسمشر غني به تر وینا مخکې هم له یو شمېر مشرانو سره وګوري. غني به د ډنمارک، استرالیا او فنلند پر مشرانو سربېره د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي سره ملاقات کوي. د افغان ولسمشر او پاکستاني وزیر اعظم لیدنه د دې لپاره مهمه ګڼل کیږي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې په دې وروستیو کې ترنګلې شوې دي. د بلوچستان په چمن ښار کې ځانمرګي برید یو تن وژلی او یو شمېر نور ژوبل کړي دي. د ځای پولیسو مشر بلهی بلوڅ رسنۍ ته ویلي چې د تېرې ورځې په دې برید کې په لومړي سر کې 13 کسان ژوبل شوي ول چې وروسته یو 12 کلن ماشوم د چمن په سویل روغتون کې سا ورکړه. د نورو په وینا د دې برید هدف د ملیشې موټرو خو د هغه له تېرېدو وروسته دغې چاودنې عام خلکو ته مرګ ژوبل واړوله. طارق طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د دې برید مسؤلیت منلی دی. د پاکستان وفاقي حکومت د خیبر پښتونخوا په مردان کې د کینسر هسپتال جوړولو اعلان کړی دی. په دې لار کې د پاکستان اټمي توانایي کمیشن له باچا خان میډیکل کالج سره مفاهمت لاسلیک کړی دی. د یاد کالج یو چارواکي ډاکټر محمد اسرار تیر ورځ مشال لړیو ته وویل چې دغه هسپتال لپاره 60 کنال ځمکه ځانګړې شوې ده.
په دې کې به دی د مینمار په نوم باندې دغه جوړی څنګه چې ارنم هسپتال دی نو هغه کې به د کینسر مریضان چې دغه ټریټمنټ وکړي. هغه چې کوم کس راغلی ما سره چې ساين وکړ زاهد نوم او دغه ډایرکټر نو هغه وایي چې د دې د باونډري وا د باونډري د لپاره موږ ته 20 میلیون منظوري شوې دي.
نوموړي وایي د دې هسپتال په جوړېدو به په نور هسپتالونو کې د ناروغانو ګڼه ګوڼه کمه سي. دا مهال په پېښور کې د کینسر د علاج لپاره دوه هسپتالونه سته چې پکې د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا د ناروغانو علاج کیږي. خبرونه لمشال لري خبري. د افغانستان د غور ولایت امنیتي چارواکي چې د افغان ځواکونو په هوایي برید کې د فیروزی کوه شار په شمال کې اوه تنه وسلوال طالبان وژل شوي او اوه نور ټپیان دي. د غور د امنیت قمندان ویان محمد اقبال نظامي نن مشال لري ته وویل چې پر وسلوال طالبانو دا برید تیر ورځ په غلمین سیمه کې وسو. اخو به د غور والی عبدالهی خطیبی هم نن لمشال رادیو سره په خبرو کې طالبان تا وشت مرګ ژوبل یاد کړه او ویل چې د هغوی پر ضد ولسی پاتونونه هم روان دي. وسوال طالبان تر اوسه په دې اړه څه خبرګون نه دي شودلی. برخه د افغانستان د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې پر نو وخت د سیدکرم ولسوالۍ په غوریزی سیمه کې د نړیوال ځواکونو په هوایي برید کې اوه وسلوال وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. په وژل شوي کې د طالبان یو قمندان سیف الله هم شامل دي. تر اوسه کوم وسلوالې ډلې د یاد برید په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. زمږ غږ لمشال رادیو خبري. تبه څرګندېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په خپله لومړۍ وینا کې پر شمالي کوریا او ایران د لا سخت دریځ خپلولو غږ وکړي. د سپین ماڼۍ یو چارواکي د ټرمپ د نننۍ کېدونکې وینا په اړه وایي چې هغه به د شمالي کوریا د ګواښ او له هغه څخه امریکا او نورو هیوادونو ته د ورپیش خطر په اړه ډېره تند لهجه وکاروي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د شمالي کوریا د اټومي وسلو او بیلستیک میزایل پروګرام په غبرګون کې پر دې هیواد څو ځله بندیزونه لګولي دي، خو پیانګیانګ پرون خبرداری ورکړ چې نور بندیزونه او فشار به دا هیواد دې ته اړ کړي چې خپل اټومي پروګرام نور ګړندی کړي. بلخوا د چین د بهرنیو چارو وزارت نن ویلي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی او د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په نیویارک کې د ملاقات پر مهال د دې لانجې پای ته رسولو د یو سولیز حل غږ کړی دی. ټرمپ په خپل وینا کې د ایران په اړه هم اندېښنه څرګندوي. د ټرمپ انتظامیه پر تهران تور پورې کوي چې د 2015 کال د اټومي تړون سرغړونه کوي او د ګاونډیو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه کوي. امریکایي رسنۍ راپور کوي چې فدرالي څېړونکو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د کمپاین پخوانی مشر پاول مینافورت ټلیفوني اړیکې د عدالت د پټ حکم له مخې اورېدلې او په پلان کې د چې نوموړی محکوم هم سي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې تېر ورځ د دوو امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې په جولای میاشت کې امریکایي ایجنټانو په ویرجینیا ایالت کې د مینافورت پر کور چاپه ووهل او هغه ته وویل چې دوی په جرم د ده د تورنولو پلان لري. سینن ټلویزیون شبکې هم تېر ورځ د ناصرګندو سرچینو په حواله وویل چې عدالت د 2016 کال انتخاباتو مخکې او وروسته څېړونکو ته د پاول مینافورت د ټلیفوني اړیکو د اورېدو اجازه ورکړې وه. پاول مینافورت د ولسمشر ډونالد ټرمپ له څو نږدې سلاکارانو څخه دی چې د امریکا د انصاف عدالت لخوا د دې هیواد د 2016 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې د روس د لاسوهنې د تورن پر تړاو ترې پوښتنې کېږي. مینافورت او د هغه وکیل تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. او د امریکا دفاع وزیر جیمز میتیس تېره ورځ وویل چې په افغانستان کې د ځای پر ځای کولو لپاره له 3000 زیات امریکایي ځواکونه دغه هیواد ته پر لاره دي. تېره میاشت ولسمشر ټرمپ د افغانستان په اړه خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه چې نوموړي په وینا مقصد یې هغو طالبانو ته ماتې ورکول دي چې په افغانستان کې خونړیو بریدونو ته دوام ورکړی دی. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه او ستاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ اتیا پیسې اخیستل کیږي او 106 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 105 روپۍ او 1.5 پیسې او 105 روپۍ 70 پیسې. یو پاوند 104 روپۍ اتیا پیسې او 102 روپۍ 1.5 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ او 10 پیسې او 28 روپۍ اتیا پیسې. یو سعودي ریال 8 روپۍ 95 پیسې او 28 روپۍ 5 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 95 پیسې او 310 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 3 و اته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال ته موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8.5 او کم نه کم 21، په بنو کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 14 او په کوټه کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 8 ډیګري سینټی گریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. پروانه خبرونه کې باره د پاکستان او افغانستان چارواکو د افغانستان د روغې جوړې په پروسه خبرې کړې دي. د پاکستان مرکزی حکومت غواړي د چې د خیبر پختونخوا په مردان کې د کانسر ناروغانو د علاج لپاره یو اسپیټال جوړ کړي.
شارټ کنال دی لمونږ ورکړه په دې کې به دی د مینمار په نوم باندې دغه جوړې څنګه چې ارنم هسپتال دی نو هغه کې به د کانسر مریضان چې دغه ټریټمنټ وکړي.
د سوات په منګوره کې ریټایرډ شوو سرکاري کارکونکو د احتجاج پر مهال ویلي دي چې حکومت دوی ته مراعات نه ورکوي او لوجه دوی له مشکلاتو سره مخ دي.
زمونږه کم پینشن چې دی هغه انتهایی کم دی، پاغې باندې د اکثریت خلکو گزارا نه کیږي. د دې نه علاوه میډیکل الاونس مونږ له ډیر کم راکړي، کرایه مکان الاونس مونږ ته نه ملاويږي.
او نیس پروګرام د مشال ریډیوي مجله کې بعد وفات شوی شاعر او لیکوال سعد الدین شپون پاړه وره
چې سعد ور کوله زما نوم دی یادولو تا وی چې اخر دیدن د زوی سورانه پاتې ادي ادي خو مجبوری و بی دردی و بی واکی و.
دا نور رپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو ته ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته د پاکستان خارجه سیکرټری تهمینا جنجوا پرون د امریکا په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په سنډه کې د افغانستان د خارجه چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی سره لیدلی او د افغانستان د روغې جوړې په پروسه ورسره خبرې کړې دي. نوموړی همدارس د امریکا د خارجه چارو مرستیال وزیر سره هم لیدلی. د دغو لیدنو په اړه د پاکستان خارجه وزارت یو اعلامیه خپره کړې چې تفصیل یې درته په اسلام آباد کې د مشال ریډیو بریاله رابع اکرم خان وړاندې کوي.
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په موقع د پاکستان خارجه سیکرټری تهمینا جنجوا او د افغانستان مرستیال خارجه وزیر حکمت کرزی ملاقات کړی دی. تیر شپه د پاکستان خارجه وزارت لخوا جاری شوې خبر پاڼې تر مخه چې په دې ملاقات کې دواړو چارواکو په دوه اړخیز اړیکو او په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه د ګډ هدف په ترلاسه کولو خبرې کړې دي. د ملاقات پر مهال د پاکستان خارجه سیکرټری تهمینا جنجوا وینا وه چې پاکستان افغانستان کې د تلپاتې امن لپاره ژمن دی او افغانستان کې امن د سیمې سولې لپاره هم همدې. خبر پاڼه د نوموړي په حواله وایي چې یو واري بیا په دې خبرې ټینګار وکړو چې د افغانستان د معاملې هوارې په سیاسي حل لاره کې دي. خارجه سیکرټری تهمینا جنجوا دا هم ویلي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې پروسې لپاره په سیاسي مذاکراتو ته توجه ورکولو ضرورت دی. بلخو د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي چې خارجه سیکرټری د امریکي انډر سیکرټري ټام شینن سره هم ملاقات کړی دی. په دې ملاقات کې دواړو چارواکو د افغانستان په معاملې او د امنیت په اړه خبرې کړې دي. د تیر سیارت په ورځ 19 خبري غونډې پر مهال د پاکستان خارجه وزارت ویان نفیس ذکریا ویلی وو چې د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیران به د ملګرو ملتونو د راتلونکي جنرال اسمبلی غونډې په موقع ملاقات کوي. د تیرې سمودې راسي د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي چې له وجې د اعلی چارواکو ملاقاتونه هم د سندخکار دي.
درابې اکرم خان رپورت مو اوریدل. د پاکستان مرکزی حکومت غواړي د خیبر پختونخوا په مردان کې د کانسر یا سرطان ناروغانو د علاج لپاره یو روغتون جوړ کړي. حکومت په دغه لړ کې د مردان د باچا خان میډیکل کالج له مشرتابه سره د دوشنبه په ورځ یو اوکلم لاسلیک کړي. ویل شوی د اسپیټال باندې پیښور د ارنم اسپیټال په ترس جوړول کیږي. تفصیل درابې اکرم خان.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د باچا خان میډیکل کالج یو چارواکي ډاکټر محمد اسرار اوویل چې د پېښور کینسر هسپتال ارنم پشان به دا هسپتال هم جوړول کیږي. دوی وویل چې د کینسر هسپتال لپاره شپېته کنال ځمکه مختص کړې شوې ده او ډېر ژر به د دې په چاردیواري کار شروع شي.
60 کنال دی لمونږ ورکړو په دې کې به د مینمار په نوم باندې لغه جوړې څنګه چې ارنم هسپتال دی نو هغه کې به د کینسر مریضان چې دغه ټریټمنټ وکړي. هغه چې کوم کس راغلی و ما سره چې ساين وکړ زاهد نوم و دغه سره ډایرکټر نو هغه چې د دې د بونډری د لپاره مونږ ته 20 میلیون منظوري شوې دي نو مونږ دا اوس شروع کوو چې د دې د بونډری والو نو بیا مونږ د دې لپاره چې دوه پروجیکټ ډایرکټران اړ کړی دي یو پروجیکټ ډایرکټر کنسټرکشن دی او یو پروجیکټ ډایرکټر اکوپمنټ نو چې مونږ دا وکړو بیا به هغه نه بعد تک شروع کوو.
ډاکټر اسرار زیاته کړه چې د دې هسپتال جوړېدو سره به د کینسر ښکار ناروغانو ته اسانتیا ترلاسه شي.
د کینسر هغه خو ډېره زیاته ده ځکه خو په هغې باندې چې لږ شي نو هغې ولې تاریخونه ورکوي برابرول یې نه شي. څه خلک خو به مخکې یو ارنم او بیا پکې شوکت خان هم راغی نو هغې ته به هم خلک تلل هغې هم ولې اوږد اوږده ډیټس ورکوي نو په دې وجه باندې دا چې دلته جوړ شي نو دې خلکو ته په دې کې ډېر زیات سهولت دي.
دا وخت پېښور کې د کینسر ښکار ناروغانو لپاره دوه هسپتالونه کار کوي چې ورته د غونډې صوبې نه علاوه د قبایلي سیمو او د افغانستان د کینسر ښکار مریضان هم راځي.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د دمین اوړاندې تاسو درابې اکرم خان په ریپورت کې اوریدل چې د پاکستان مرکزی حکومت غواړي د خیبر پختونخوا په مردان کې د کینسر ناروغانو د علاج لپاره یو روغتون جوړ کړي. ویل شوی د اسپیټال به د پېښور د ارنم اسپیټال په طرز جوړول کیږي. ورسو د یو بل ریپورت طرف ته د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې د صوبې د سکولونو د استادانو د تبادلو او درولو په هدف یو قانوني مسوده تیاره کړې ده. حکومت په پام کې لري چې داسې یو پلان مخته راوړي چې له مخې به یو استاد په هم یو سکول کې تر اوږدې مودې پورې دنده ترسره کولی شي. تفصیل د رفت انجم په ریپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا ایلیمنټری اینڈ سیکنډری ایجوکیشن محکمه داسې پالیسی روړي د کوم تر مخه چې کوم استاد په کوم سکول کې زده کړې ورکوي هم هلته به خپل نوکری مکملوي. د تعلیم محکمې د ایجوکیشن سروس ایکټ نوې پالیسۍ ته لاندې به د استادانو نورو سکولونو ته تبادلې ودرول شي او هم په یو سکول کې به نوکری مکملوي. دې پالیسۍ ته لاندې استادانو ته ترقی به د نظرسانې کمیټې په سفارش ورکول کیږي. د محکمې مطابق د پالیسۍ راتلو وروسته به په 2014 کې پارزي توګه برتشي وي 40 زرو استادانو نوکرے پخیشی دا ایکٹ با دا پاکستان سول سروس ایکٹ 1993 په بنیاد جوړی گی دا حکومت او د یادی تعلیم محکمې لخوا د بل سپارښتن راتلو پس دا استادانو زینو تنظیمونو دا فیصله ستایلی او زینو په دې اندېښنې ښکاره کړې دي او د احتجاج دړکی ور کړې دي. د خیبر پختونخوا د استادانو د رابطې تنظیم یا آل ټیچر کوآرډینیشن کونسل مشر وهاب منصوري مشال ریډیو ته ویل چې نوې پالیسي ښه نکتې هم لري خو زیاتره پکې د استادانو د حقونو استحصال شوی دی.
دشمنی پتی راشی نور مسالے پتی راشی نمنگر طوال سے پدی کے منگلہ آپشن رہا تھا کہ زد اخفل چائی سٹیشن تا فخفل افاحت لیشن.
خوبل خواد خیبر پختونخوا الیمنٹری ان سیکنڈری محکمے ڈائریکٹر رفیق خٹک پر جواب کے ہوئے چینی میں پالیسی دا چاپا زیان کے نا بلکہ دا استازانو دا زکون کو پگٹے گا دا زیادہ کراش کمزے کے اعتراضات او کمزورے وی نو پگڑا با دا حقی حل رو باسی
کم ڈرافٹ تے پدی ڈرافٹ کے ہم نہ سیول سرونٹ نے سو کو باسی نے رشتیا پینشن سو ختم نہیں تا تولے چ کمیڈی پر سوشل میڈیا جی چلے گی دا چلے گی دا ڈرافٹ چې رقم شیئر کیږي دا دا سند دی.
د پالیسی مسوده تر مخه استادانو ته بهاله د شپیتو کالو په عمر پوره کېدو پینشن ورکړی کیږي چې شر کالې نوکری کړې وي. هم په دې لړ کې د پېښور پرایمري ټیچر اسوسیشن یو مشر عزیز الله وای چې په راتلونکي پالیسی کې به د پرایمري سکولونو استادانو ته په ولسم گریډ کې ترقی ورکړی شي او د دوی تنخواګانې به زیاتې شي.
اسکیل زیات نه زمما سیل زیات چې زمما ته یو انکریمنٹ زیات لګي چې هغه مرات هغه ټوټل چیز ماته دلته په پرایمری کې ملاويږي زمما سره هیتونه او زمما ټول توجه په خپل پرایمری کې وي.
د الیمنٹری اینڈ سیکنډری ایجوکیشن محکمې تر مخه دا وخت د سبي په سکولونو کې یو لک درې سلوي غزرو خوښه استادان دي چې بکی تقریبا درې نوي زرو پورې سړي او یو 5000 خزینه استادان دي. صوبایي حکومت د بل مسوده تیار کړی دا کوم بچي د صوبایي سملې پر اډلونکو غونډه کې وړاندې کولې شي. رفعت انجم مشال ریډیو اسلام آباد.
د جنوبی وزیرستان په سروکې سیمه کې پرون په یو تن ماین چاودېدلې چې له وجې هغه زخمی شوی دی. په جنوبی وزیرستان کې اکثره په خلکو په سمکه کې د خخو ماینونو د چاودېدو خبرونه راځي او خلک وایي چې باید حکومت دې د دې د ناکاره کولو یا پاکولو لپاره ګامونه پورته کړي. تفصیل د سلام محسود په رپورت کې اورو.
د سولی وزیرستان تحصیل سروکی سیمه تنگڑینا را رسدلیو اطلاعاتو پا مطابق پارون د دریم پا ورز مسپشین مال نا دورست تی پا داغا سیمه کشه پا شگو کشه پات یو ماین وچاو دیدا چه پا نتیجه کشه یه 25 کالن زوان ابی بولا چه کم ده پشه پا لیاز درائیور و سخت پر ارجالای او ده در اسمیل خان پستر اسپتال کشه دکترانو پشادزن پریکرالا پر ارجالا یا بی بولا د مائن د چاو د دلو د دغه پیش حال په دارنګ بیانوي
په شګه لوند او جب شام به کسر سو خپل دا دی والو زخمی کړ د ډیر استا بل د ایرو شاعرو نا پرکړه کور مخ دی او تر دا سو ابو صاحب ورو وړي په د میش په لا کا شتا غاور نشي با مینا ساغل دی د بخبل د ور او کنا د پر م چلا ولا وز د شام پر دو کاروبار هو تل ټول روان مې کار و پاوز د بل کل یې زمداد نه دی.
د ډیر اسماعیل خان ستر اسپتال ته د پرارجلی سره راغلی دا غتر مل امیر خان مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کښې بې شمېره ماینونه پراته دي. سرکار دې دغه پاک کی یا د میش ته ووایي چې د سیمې نه یو ځل بیا بل لور ته کډې وکړو.
دغه جنکی د مو وراره دی د میز علاقه کښې چې کوم بهرني وطن دی د دغې منسی نه روړی وي هغه منسی نه ور پټاو شه د ده پشا وورتله د جنکای ډرایور سړی دی د مو زبرداسته مجبور وي دو د مو نه پلټکلی و نه بل نور حکومت هېڅ غور هم نه دی کړی. دا دا مهرباني وکړو چې د میز دا غور وکړو د میز د علاقه صفا کړو تا که علاقه نه صفا کېږي میز ته دا اجازت وکړو چې میز بل ملک ته لوړ شي.
په دغه باره کښې مې چې د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرالاسلام خټک سره تماس ونیو هغوی وویل دا د هم یادوي چې په سویلي وزیرستان کښې تر اوسه پورې د ماینونو د چاودېدلو په وجه 3 کابایلیون چې پکښې زیات شمېر د وړو وړکیو جینکوی دی مړه پر هرژلي شوي او په سلګونه څارویون هم راتېدلي دي. سیلاب مسعود مشال ریډیو ډېره اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
د سواد په منګوره کې ریټایرډ شوی سرکاري کارکونکي چې احتجاجي کیمپ یې هم لګولې دی وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت دوی ته پام نه کوي او په زرګونه ریټایرډ شوي کسان ډېر په مشکل کې خپل ژوند تېروي. دا خلک وایي چې حکومت دې د آئین مطابق دوی ته خپل حقونه ورکړي. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
دغه تنانو ټولنې مشر آل پاکستان پیشنر ایسوسیشن صدر فضل محمود وای چې دوی ته د آئین تر سوري لاندې د مراتو حق دی ولی حکومت دوی ته نه ورکوي.
زمونږ کم پینشن چې دی هغه انتهایی کم دی، په هغې باندې د اکثریت خلکو گزاره نه کیږي. د دې نه علاوه میډیکل الاونس موږ له ډېر کم راکوي، کرایه مکان الاونس موږ ته نه ملاویږي.
احتجاجي کیمپ کې یو بل مشر سپینګیره احسان الله وایي چې د عمر زیاته برخه مې په سکول کې ماشومانو ته زده کړو کې تیره کړې ده ولی اوس ډېر په مشکل کې باقی مانده ژوند تیروم.
زمونږ ډېر لوی افسران، شاګردانو، ډاکټران دي، سجی انجینران دي، سو چیرانو ډېر لوی لوی عہدو باندې دي، لیکن افسوس دار چې استاد نن د پنشنیان یعنی په زبون حالی کې ژوند تیروي.
احتجاج کوونکو د غوښتنو په اړه مو چې کله سوات کې د صوبایي اسمبلۍ غړي فضل حکیم څخه پوښتنه وکړه نو دوی وویل چې دغه مشران دي او دوی به ورته په خپله ورځي او د دوی مسئلې به د خیبر پختونخوا اسمبلۍ کې پورته کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د نیاز احمد خان رپورټ مو اورېده. د شمالي وزیرستان د شوال اوسیدونکو وایي حکومت ورته اجازه نه ورکوي چې خپل چلغوزي د رسمک یا د تخیل له لارې بنو ته د خرڅ لپاره ورسوي. د دوی په خبره له دوی غوښتل شوي چې د دغه کار لپاره له جنوبي وزیرستانه بنو ته تللې اوږدې لارې وکاروي. د شوال دغه خلک له حکومت غواړي چې د رسمک لاره دې ورته خلاصه کړي. تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې اورو.
شمالی وزیرستان شوال اوسیدون کی روای دا ځل دولت چې دوی ته خپل د جلغوزو فصل رشو کولو اجازه ورکړه نو اوس د راوړلو لپاره ورته ویل شوي چې د جنوبی وزیرستان په لاره به دوی د شوال نه چلغوزي راوړي. زیاتوي رزمک لاره نږدې ده او د جنوبی وزیرستان په لاره که دوی چلغوزي بنو ته رسوي نو د اوږدې لارې په وجه یې په مصرف زیات راځي. د شوال اوسیدونکي مومن خان وایي نن یې چې شوال کې چلغوزي شو کولی نو شمالی وزیرستان کې د ننه رزمک په لاره دولت ورته د راوړلو اجازه نه ورکوي.
تاسو ډېر په کوشش سره د شغل خلک 25 اگست باندې لوړل شغل ته بدل وس لګیا دي. ځینې خلک شکولی دي، ځینې شکوي، خو وس په شغل کې ورته وی چې تاسو ځنګزي په ونه باندې ورسته په سوت وزیرستان باندې یو خا غلیر ډېر ولداد چې په دغه رسمت باندې یواری ته تلګي په ونه باندې پینځري ته تلګي پولیټیکل اډمنستریشن ته او آرمی ته دغه میشه پیند چې میشته خپل په شمالي وزیرستان کې د رسمت ولا یا د تخلي ولا یا خلاص.
د شمالي وزیرستان د تخلي اوسیدون کې ملک غلام وای د تاخیل خلکو ته اجازه ملو شوه چې خپل چلغوزي، میرانشاه او بیا بنو منډی ته منتقل کړي. نو د شوال خلکو ته د هم اجازه ورکړي چې نیز د شمالي وزیرستان رزمک په لار خپل چلغوزي بنو ته ورسوي.
میره تحصیل ما داخل کوم دای یا خدر خل دای نس میرانشاه په دې لار بند د اجازه ورکړای دی او چې کین د شوال خلک ته هغه غان ټلیفون ارت پاکستان کې هغه درې میرو امیر دا ریکویسٹ کوي چې په لاندې لري یا درز ما خپل یار دارو بزي یا دا د داخله خپل درو بزي بیا دې خال کې دا ډیره پیدا وي میرو د حکومت ډیر مشکوري ورته دا ډیر غریب خال دی دې کول نه دی هاندا فصل بیا کړای نه مغو.
کلام چې په دې اړه د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی چارواکو سره تماس ونیو نو دوی وویل چې د شوال خلکو انتظامی نه د نیز دې لارې غوښتنه کړې چې د متعلقه ټولو ادارو سره پر دې خبرې روانې دي. د شوالو سیدون کې چې درې کاله پس یې لخپل غرونو چلغوزي را شو کولی وایي چې که شمالي وزیرستان کې د ننه رزمک لاره باندې ورته اجازه ورنه کړي نو چې کم مصرف یې د ځنګلو څخه په چلغوزو را شو کولو کړي هغه به هم پوره نه کړي. دا یادونه ده چې شمالي وزیرستان د تاخیل او شوال په غرونو کې د چلغوزو لوی لوی ځنګلات دي چې هر کال په دې موسم کې دغه چلغوزي د شوال او د تاخیلو نه بنو آزاد منډی ته راوړلې شي او هلته نه بیا پاکستان دننه او بهرني هیوادونو ته ځي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
دا خیبر جنسه د باړې د غنداو کلی اوسیدونکو چې له سپا قبیله سره تعلق لري له حکومت غواړي چې دوی وران شوی سرکاري میډل سکول دی ورلا بیرته جوړ کړل شي. په سیمه کې د تعلیم محکمې چارواکي بیا وایي اغه ټول سکولونه چې وسلوالو ویجاړ کړي د بیا رغونې لپاره حکومت پلان جوړ کړی دی. تفصیل د فرهاد شنواری په ریپورت کې اورو.
د خیبر جنسی د باړې سپا قبیله د غنداو کلی خلک وای چې هلته د دوی سرکاري میډل سکول تر اوسه نه دی جوړ شوی او د ودانې د نشټوالي باوجود ورته ځایي ماشومان د زده کړو لپاره راځي. دوی وای د متبادل په توګه دی نوې خیمې او سهولتونه ورکړی شي او د دغه سکول په بیا رغولو د هم کار پیل شي. په دې هکله د باړې سپا قبیله د غنداو کلی یو تن محمد عرفان اپریدی مشال ریډیو توای
زمونږ د سکول د بیلډینګ د نشټوالي د په وجه باندې د ماشومان ځان غیر محفوظ ګڼي او د خلک مجبور دي. دوی دومره وسم نشته او حالات هم تاسو کتلی چې دا بل پرایویټ سکول ته لاړ شي. په سکولونو کې دا واحد سکول دی چې و ماتم هم پکې شته او د ټولو نه زیات تعداد هم د دې سکول دی. د اوبو مسله زمونږ ډیره سخته ده. د بجلی نشټوالی نو د هغې د وجې نه ډېر ماشومان څنډه کوي او په کور باندې ناست وي او داسې بې تعلیمه. نو که حکومت دې خبرې ته لږ پاملرنه وکړي نو زموږ به ډېرې مسالې هم حل شي.
د دغې سکول یو استاد میرنواز وایي چې حکومت له پکار ده چې د دوی وران شوی سکول یو ځل بیا هغه رنګ جوړ کړي لکه پخوا چې وو.
چی مغان ستا چی کندی دی مونگ سٹاف رومی دی مونگ چی کندی کامری جوڑی شی دی مونگ دی زکا چی دیتان زا تیچن کو وام دی مو بچای چی کندی والتا مصرا نوس بی آغا ویر او کسی تا که خلق روان بی آغا طول تواجوک آغا چی کندی خراب شی چی دواری چی کم باندری وال دیر زوری دیم نا تر واسا پیرو خود گورنمنت تا درافا دی مونگ سرا هیچ کس ما چی نشتا نر تا چوک رو غلی دی چی ویری ویشیاری سکول جوڑا ہو یا بلش دا ست چی نشتا دی.
دا خبر جن سید تعلیم محکمه مشر افیسر جدون خان وزیر وای چی دوی پا باڑاو خواو شاسیمو کی یو شمیر رورانشو سرکاری سکولونو تعمیراتی کار پیل کړی دی او چې کوم سکولونه پاتې شوی دی د هغې په بیا رغولو به هم زر کار پیل شي. د خبر جنسی د تعلیم محکمې د وینا تر مخې په ټوله جنسی کې وسلوالو خواوشه یو نیم سل سرکاري سکولونه وران کړي وو خو اوس هلته دا ټول سکولونه د بیا بحالۍ په عمل کې شامل کړی شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
د خبر پختونخوا حکومت په صوبه کې 1490 سکولونو جوړولو منصوبه لري او وایي چې دغه سکولونو کې به د نوي دور تعلیمي سهولتونه موجود وي. خو د سیمې ولس وایي چې حکومت دې د لوړاندې نه په جوړو شویو سکولونو کې اسانتیاوې برابرې کړي. دغه خلک دا هم وایي چې په سیمه کې زیاتره سکولونه په حجرو کې جوړ شوي دي نو باید د هغې لپاره د سرکاري ودانۍ جوړې کړل شي. تفصیل د شانواز ترکسي په ریپورټ کې اورو.
خیبر پختونخوا حکومت غواړي چې په ګرد صوبه کې 1490 پرایمری سکولونه جوړ کړي. د راپورونو تر مخه په دغه سکولونو کې به د ساينس لیبارټریانې، کمپیوټري زده کړو مرکزونه، صفا اوبه او د نور د شیشونو بجلی تولیدونکو نظام هم موجود وي. په دې سکولونو به 1.5 میلیون روپۍ خرچ راځي. د حکومت په دغه منصوبه کې د تعلیمي سټینډینګ کمیټې خیبر پختونخوا اسمبلی چیرمن عارف احمدزی پوینا هغه سیمو ته زیاته توجه ورکولای کیږي چې ډېرې پسمانده دي. پتیرو کلونو کې حکومت د ریشنلایزیشن په نوم د تعلیمي ادارو لپاره یو پالیسی هم جوړه کړې و چې هغه سکولونه چې پکې د ماشومان شمیر ډیر کم دی یې بند کړیو. ولې د خیبر پختونخوا په ځینې برخو کې داسې سکولونه او کالجونه شته چې خپله کومه سرکاري ودانۍ نه لري او د کرایې په ودانیو کې ماشومان زده کړې کوي. ملک فواد خان د ایم سی ټو یونین کونسل شوقدر ناظم دی او وایي چې حکومت دې د نوي سکولونو د جوړولو نه وړاندې هغه سکولونه له خپل ودانۍ پیدا کړي چې کله یو حجره او کله په بل حجره کې د قانون راهسي ګرځي را ګرځي.
ګورنمنت فرند سکول فالوان کلا چیر د سلويخ تو کال نه غل لکه د ماجرو د کړو ګرځي. نن د یو جرا سبا د بل خان جرا سبا د بل ملک جرا نو سکو خپل دا وایم چې اول شروع غو دی او کدا زار سکول دی ټیکي جلا د بلډینګ پیدا کی دویل د زی پیدا کی.
د یونین کونسل پنځ پاو شو قدر ناظم عبد الوکیل خان وای چې د هغه په حلقه کې داسې سکولونه هم شته چې خپل سرکاري ودانی خولري خو نه یې دروازې شته نه یې بجلی شته او نه پکې د اوبو تنظیم شته. خو له ټولو لوی ستونزه پکې د استادانو د کمی هم ده.
حکومت
دا هم منصوبه لري چې هغه به په ګرد صبح کې سل سکولونه هم اپګریډ کوي چې پکې د پرایمری نه تر د لسم ټولګیو پورې سکولونه شامل دي. خو د دغه بلدیاتي نمائندگانو په وینا چې نوي سکولونه جوړول خو ډیره ښه خبره ده، خو حکومت دې اول پر روانو سکولونو کې ټول سہولتونه برابر کړي. شانواز ترغزی، مشهد ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په پېښور کې ماسپخین درې نیمې بجې شوې. د احمد شاه زمينه بلند خبرونه وورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټری پرون په نیویارک کې د امریکا او افغانستان د بهرنیو چارو له مرستیال وزیرانو سره لیدنه کاته کړې دي. د پاکستان بهرنیو چارو دفتر لخوا بیګا جاری سوی خبر پاڼه وای تهمینا جنجوی تیر ورځ په نیویارک کې د افغانستان د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی سره ملاقات وکړ چې پکې په دوه اړخیزه چارو خبرې اترې وشوې. د ملګرو ملتونو دوه اویایمه عمومي غونډه نن په نیویارک شروع کیږي. په دې کې د ګډون لپاره د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون یاد شار ته رسیدلی دي. اشرف غنی به نن تر وینا مخکې له یو شمېر مشرانو سره ګوري. د پاکستان د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سره به هم نن نوموړی ملاقات کوي. د پاکستان وفاقي حکومت د خیبر پښتونخوا په مردان کې د کینسر هسپتال جوړولو اعلان کړی دی. د افغانستان د غور ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو په هوایي برید کې د فیروز کو شار په شمال کې اوه تنه وسوال طالبان وژل شوي او اوه نور ټپیان دي. بلخوا د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې پر ناوخت د سید کرم ولسوالۍ په غوریزی سیمه کې د نړیوال ځواکونو په هوایي برید کې اوه وسلوال وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. تماس ترګنري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په خپل لومړی وینا کې پر شمالي کوریا او ایران د لاس سخت دریځ خپلولو ژغ وکړي. د سپین ماڼۍ یو چارواکي د ټرمپ د نننۍ کېدونکو وینا په اړه وایي چې هغه به د شمالي کوریا د ګواښ او له هغه څخه امریکا او نورو هیوادونو ته د ورپېښ خطر په اړه ډېره توند لهجه وکاروي. او امریکایي رسنۍ راپور کوي چې فدرالي څېړونکو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د کمپاین پخوانی مشر پاول مینافورت ټلیفوني اړیکې د عدالت د پټ حکم له مخې اورېدلې او په پلان کې د چنموړي محکوم هم سي.
لند خبرینو د احمد شاه زمينه واره د لوریدونکو اوس وخت شوې د دونیسې خبرونه د مشال رادیوي مجله په نننۍ خبرونه کې د لیکوال او شاعر ساد الدین شپون پاړه خبرې شوې دي. د خبرونه سم همکار نجیب عامر جوړه کړې ده. راځي چې ورته غوښ شو. د مشال رادیوي مجله
د کلتور،
ادب،
موسیقي،
فلم
او ډرامي پاړه
رپورټونه او مرکې
نجیب عامر وړاندې کوي.
د مشال رادیوي مجلې په سلور شپېتمه غنه کې زه نجیب عامر ستاسو هرکلی کوم. دا غنه مو د پښتو ژبې ستوري نامتو لیکوال اروخات ساد الدین شپون هنر او ژوند ته ځانګړې کړې ده. نوموړی د روانې میاشتې یعنی د سپتمبر په لسمه نیټه وفات شو. د ژوند وروستۍ شېبې د امریکا د ورجینیا ایالت په یو روغتون کې تیرې کړې. د وفات پر مهال عمر 43 کالو. شپون د خوګیاڼو، شپون د ننګرهارو، شپون د خان آبادو، شپون د قندوزو، شپون د افغانستانو مینوالې په کوزه او بره پښتونخوا کې موجود دي او د ده یادونه کوي. دې سړي زیات لیکل ونه کړل، بسیار نویس نه و، څو ناولونه په شمار لنډې کیسې او یو کتاب شعرونه، خو چې څه هم ولیکل داسې ولیکل چې د ولس زړه ته نیخ په نیغه لاره پیدا کړه او د لیکنو کلاسیکه بڼه غوره کړه. افغان لیکوال عارف خزان هم د ارواښات شپون په څیر له ښایسته او ډیرو کلونو راځي په امریکا کې ژوند کوي. له هغه سره مې د استاد شپون په اړه خبرې وکړې او په سر کې مې د هغې تشې د رامنځته کېدو په اړه ترې وپوښتل چې د دغه ستر لیکوال د مړینې له وجې رامنځته شوې ده. هغوی راته وویل
تاسو ته او د اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. واقعا چې د شپون صاحب مړینه د پښتو ادب لپاره یو لویه ضایعه ده، ځکه چې هغه هم په شعر لیکلو کې او هم په نثر کې ډیر لوی لاس درلوده، او همدارنګه په خپل وخت کې هغه د نقد په برخه کې هم ډیر کارونه کړي دي، او ډیر عمر یې د امریکا غږ کې د یو ژورنالیست په توګه، د یو لیکوال په توګه درانه کارونه سرته رسولي دي. هغه کارونه چې شپون صاحب سرته رسولي دي د هغې به سړی نه شي کولی چې د هغه له یاده وباسي، او هغه ناولونه چې هغه لیکلي دي هم د یادولو وړ دي. نو د هغه یاد په خیر وي او جنتونه یې نصیب.
مننه خزان صاحب. د شپون صاحب چې کوم آثار له دننه پاتې شول تاسو کزنی مطالعه کړي، د شپون صاحب د سبک لرویان وینئ تاسو په پښتو ادب کې؟ داسې کسان شته چې هماغه لاره یې غوره کړي؟ په کومو لارو چې شپون صاحب روانو، خاص کر د ناول لیکنه کې یا د داستاني ادبیاتو کې؟
په داستاني ادبیاتو کې هم دغه لیکل او هم په لنډو لیکنو کې، ما تر اوسه پورې په پښتو ادبیاتو کې څوک نه دی لیدلی چې د هغه په لاره باندې تللی وي او یا د هغه په لاره هغه لاره یې تعقیب کړی وي. خو په همدې خاطر دی چې هر لیکوال باید خپله ځانګړتیا ولري، او شپون صاحب همدغه سي یو څوک و چې خپله ځانګړتیا یې درلودله هم په شعر کې او هم په نثر کې.
نو د دې وجه څه کېدی شي خزان صاحب؟ آیا د شپون صاحب لاره سخته ده او که نه؟ له نورو بېله ده، خلک په دې تللی نه شي، تلل نه غواړي، علت څه کېدی شي؟
او تاسو پوهیږئ چې هنر او ادبیات دا د ذوق خبره ده، او هر سړی په دغه برخه کې د خپل ذوق سره سم کار کوي. نو په دې خاطر داسې ناممکنه ده چې یو دی د بل د ذوق سره سم په هنر او په ادب کې، په ادبیاتو کې، د یو د بل لاره تعقیب کړي. کله کله به داسې شوي وي، خو ډېر کله داسې نه دي شوي.
خزان صاحب، استاد سعدالدین شپون ډېر کلونه په امریکا کې په مسافرۍ کې تیر کړل، ستاسو په آن کده په وطن کې وای، آیا نور اثر به هم پنځولی وای کنه؟ مسافرۍ مونږ نه داسې خو نه شو چې ډېر لیکوال مونږ نه لری کړل، هغوی هلته بیا په نورو هیوادونو کې د ژوند په چارو کې دومره بوخت شي چې هغسې تخلیقات چې د وطن کې هیله کېږي بیا نه شي پنځولی. تاسو څه فکر کوئ که شپون صاحب په وطن کې وای، څو نور ناولونه به هم نه و لیکلي؟
ممکن ده چې لیکلی وای، دلته به هم لیکلی وای، خو هغه ډیر وخت امریکا غږ په رادیو کې د یو ژورنالیست او د یو لیکوال په توګه کار کړی، او ډیر وخت یې په دغه برخه کې مصروف و. نو زه نشم ویلی چې ده به په افغانستان کې ډېرې لیکنې کړې وای، ډېر تخلیقي اثر رامنځته کړی وای او که دلته. دا نو مشکله ده چې د دې سړی اټکل وکولی شي.
عموما مسافری په لیکوالو څه تاثیر کوي؟ تاسو په خپله هم لیکوال یې، شاعر یې، خبریال یې، په مسافرۍ کې ژوند کوي؟
تاثیرات خو یې ډېر دي، ځکه چې لومړی خو دلته په مسافرۍ کې ډېرو کسانو ته د لیکوالۍ او د هغه د ذوق او شوق مطابق کارونه نه پیدا کېږي، او په دې خاطر هغه په نورو کارونو مجبور دی چې مصروف شي، او فکر یې هم هلته مصروفیږي. او بله خبره دا ده چې د کتابونو نشوالی، د مطالعې کموالی، دا د دې سبب کیږي چې د ادبیاتو سره او د تخلیقي کارونو سره سړی لږ ورو شي، یا یې علایق یا روابط یا اړیکې کمزور شي، او بالاخره داسې هر مرحلې ته هم ورسیږي سړی چې هیڅ سړی نور هغه لاره بیخی تعقیب
نشکره. کسا هم لیکوال عارف خزان وای پر پختنو لیکوال و استاد سعدالدین شپون گرانو، خود هغه په سبک لیکل کول د هر چا له وسه نه دی پوره نه بوي، خو نن د افغانستان هر نثر لیکون کې هڅه کوي د ښاغلي شپون لار خپل کړي او د زړه خبرې په ولسی انداز له نورو سره شریک کړي. یو محل می په ورجینیا کې د ده په کور کې له دوی نو پختل ځوانان باید څه ډول نثر ولیکي، درته داسې ویل.
وایم چې ته خپل لوستای شي خپل شی بل سره لولي، کوشش وکړه چې داسې شی ولولي چې که تا ته څوک ولولي هغه بیا تا خوښ شي. داسې نه شي کېدی چې تا خوښ نه شي بیا یې په نورو ومني. زه وایم ښه ښه ناولونه به راووزي، ښې ښې قصې به راووزي. د مای مقصد لاره کې دې خو هغې خو یو څه شمې بلې کړي دي، نور زه ادعا نه کوم. زه دغه کبانغو کې دغه 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 ویلی شم چې یو څه مې دغه لاره خلاصه کړه دې نورو ته کندې پیدا شي، او په ضرور پیدا کېږي. نو څه ملا خو نه دیدم کړي دا نور.
استاد شپون د بنګي غاړه کې کیسې وړاندې کړې، پرخه په ترخه کې شعرونه ولسته پیرزو کړل. ناولونه یې شینټاغې، ګټیالې، د سمس یارانو ښایستو دي. له تیرو څو کلونو راهیسې په یو بل ناول هم لګیا و. ما ترې ډېر ځلې وپوښتل چې د دغه ناول نوم راوښایي، او یا یې هم د سوژې په اړه راسره معلومات شریک کړي، خو هر ځل به یې په خندا غلی کړم.
شپون صاحب، دا راتلونکی ناول چې مو دا په لاس لیکئ که په دې کمپیوټر چې مخامخ په دې کې لیکئ ټایپ کوئ؟
لاس باندې تاسو چې خط ولیکم چې لولې نه شي لوستی، زه مې خط خراب شوی، نه کمپیوټر کې لیکم.
نه پښتو ټایپنګ کولی شي؟
ها،
خپله ټایپ کوئ؟
هو، خپله ټایپ کوو. ځانو ګوره چې زه خپله ټایپ کوم.
شپون صاحب، د ناول باره کې چې را روان دی، نوم یې څه دی، څومره صفحې به یې، موضوع یې څه ده؟
دغه کیسې به دې شی پوښتنه مه کوه، یو مو د عمر پوښتنه مه کوه، پوه شوې؟ یو مې د ښځې د عمر پوښتنه مه کوه، بل مې د ناول پوښتنه مه کوه. چې را ووځي زه خدای کوي وسپموم، حتما یې بیا څه لولې بیا در کار کوم. او داسې نه شي کېدی چې زه مړ شم او تاسو ولیکئ چې 50 ناولونه چاپ کړي دي او 200 ناولونه یې لا چاپ نه دي، ناچاپ آثار پښتانه لیکوال خوب نه دي، ناچاپ آثار ډېر وي. زه دا نه کوم. بس راوړه که لرې څه داخلي غوندې میدان لره، دا د داخلي یو شعر دی. نو ناول دی که لیکل دی کومه دی راوی باشه بیبه داسې سړی نه شي ویلی شي دا هغه دی
استاد شپون وفات شو. د نورو په شان ما سره هم دا اندېښنه مله ده چې هغه ناول به پوره کړی وي کنه. دا هغوی له زوی وزیر اکبر شپون نه مې وپوښتل.
او د استاد سره مو وروستۍ کومې خبرې شوي هغه مونږ ته ووایي. استاد، به څه ویلې اخري ورځو کې چې کومه حالت کې مو یو څه خبرې هغې نه وړاندې چې تاسو سره یا د مورکۍ سره شوي؟
هو، دا دینه یو دوه هفتې مخکې حسنات کې مو هغې ځای نه ما ته وویلې چې آخري کتاب یې لیکلی دی، دغه راته چاپ کړه، راته ترتیبات ونیسه، ورته چاپوم، دغه ما نه وعده واخیستله.
وزیر اکبر صاحب، دا د اخیری کتاب چې دی دا ناول دی؟ یو وخت مونږ هم ورسره لیدلی ویل په یو ناول باندې کار کوم، هماغه ناول دی؟
هو، ناول دی.
صحیح. نو ده ورباندې څه نوم ایښی دی؟ پوره شوی و دا ناول؟
تقریبا پوره شوی دی، خو نوم یې ورباندې ایښی دی، نوم یې ورباندې یو عربي نوم ایښی دی، وایي چې
صحیح. استاد مینوالو ته چې چاپ نه پس ورسیږي، تاسو بات من څه په پام کې لرئ؟ کوم کتابخانه ته به ورکوئ یا به خپله خپروئ یا بل ته امریکا کې؟
د ټلیفون د لیکې د خرابوالي معذرت مې قبول کړ، خو وزیر اکبر شپون په خپلو خبرو کې وویل چې شپون صاحب د خپل تازه لیکلي ناول مستوده دوی ته سپارلې او ترې ژمنه اخیستې چې دا باید ولس ته ورسیږي. وایي د ناول نوم په عربۍ کې دی بې ای زمبم قتلت، یعنی زه دې ولې وژلم. د افغانستان په داستاني ادبیاتو کې د استاد سعد الدین شپون نوم به تل په زرینو کرښو کې لیکل کیږي. د ده په لیکنو کې د هندي لیکوال خوشوند سنگ په څیر بغاوت، سادګي او خوږوالی محسوسیږي. ده به ویل لیکل ولس ته کوئ، نو په کار ده چې د ولس په ژبه کې وکړئ. په کابل کې میشت لیکوال او څېړونکي طاهر ځلان راته وویل چې د ښاغلي شپون مړینې د پښتو ادب سره تړلي ټول کسان د ویر په ټغر کېنولي.
واقعیت نه یوازې دا چې دا زما لپاره دا خفګان وړ مسله وه یو خبرو، بلکې زما په څیر نور ډیر زیات خلک د دغه خبر په اورېدو خفه شول، او هغوی په خپلو ټولنیزو رسنیو کې د ارواښاد استاد شپون د ژوند او هغې سره د تړلو خاطرو یادونې وکړلې، او هغې د پښتو او افغاني ادبیاتو او فرهنګ یو نه هېرېدونکې هستۍ یاده کړله. کره شو دې موضوع ته په لویه کې د ځوانانو او د فرهنګیانو دغومره نزدې تړاو او د خواشینۍ اظهار کول په دې معنا دي چې د ارواښاد استاد شپون سره د خلکو علاقه او لیوالتیا له حد زیاته وه. د دې څو دلیلونه کېدلی شي. ارواښاد شپون همیشه خپل ځوانان خپل لیکوال څارل، او کله کله به داسې وخت راغی انسان منه پوهېده چې ګوندې کوم څه چې دی لیکي هغه دې د استاد شپون له نظره هم تیر شوي. زما خپل شخصا هم داسې تجربه وه، یعنی پرته له هغه د سن او سال د تفاوت او د تبعیض نه چې د یو مشر تجربه کار مشهور او داسې یو څوک چې په لره بره پښتونخوا او افغانستان کې خلک پیژني، د دغه ټولو توپیرونو او د دغه ټولو امتیازاتو پرته به د خلکو سره، د ځوانانو سره، د لیکوالو سره اړیکې ساتلې، رابطې به ساتلې. نو دا سبب و چې ځوانانو ته یو ډول د خپلوۍ احساس ورکاوه. خو دا ټول کارونه به ارواښاد استاد شپون په یو دغومره انساني رویه او چلند کې کول چې که یو ځل څوک هم ورسره ناست وي او خبرې ورسره شوی وي، نو هغه به د استاد سعد الدین شپون له اغیز او د سحر او جادونه وتلی نه وي او په زړه کې به یې ناست وي.
تر ځلان وایي سعد الدین شپون او د ده په څیر څو نورو لیکوالو پښتو داستاني ادبیاتو ته لوستونکي پیدا کړل، حالات یې ورله جوړ کړل او خلک یې په داستاني ادبیاتو ورمات کړل. د لنډې کیسې او ناول لیکواله وږما سبا د استاد شپون سره نږدې پاتې شوې، او په دا تیرو څو کلونو کې په وار وار ورسره کتلي، بحثونه یې کړي او د هغه د زړه د تاخچو د پرانیستلو هڅه یې کړې ده.
نه پوهېږم، خو دا چې بښنه وکړي چې زما سترګې له اوښکو ډکېږي او ستونی به مې ډډېږي، خبرې نه شم کولی، خو بس داسې فکر کوم چې یو ډېره ستره هستي، یو لال، یو غمای د یوې ښځې یا مېرمنې نه د سرو زرو یو ښکلې غاړه کوي ورکه شوې وي او زړه یې ورپسې سولېږي. شپون وه د موږ لیکوالو لپاره یو ستر پلار و. هغه یو ماورا و، اوچت و، رسېدلی انسان و. د پښتو ادب کې په نثر کې موږ ته یوه ستره کړکۍ خلاصه کړې وه چې موږ د ده په قدمونو پسې قدم کېښود، کتابونه مو ولیکل او د ده د لارې لاروي پاتې شو.
د شپون صاحب لیکنې چې سړی لولي رښتیا هم لکه یو شپون چې لیکلي، د ولس ژبه کاروي. داسې متلونه وایي چې په کتابونو کې نشته، یوازې د او د ولس سره شته، دغه نور لیکوالان هغه نه کاروي. آیا د شپون صاحب په پل به څوک پل ږدي تاسې په خپل هم لیکوالي کوئ؟ د شپون صاحب د سټایل نه، د سبک نه، د دې طرز نه څومره متاثره شویاست؟
زه ووایم چې داسې دی، د شپون صاحب لیکوالي د هغه لاره دومره روښانه ده، دومره ځلیدونکې ده چې موږ ته داسې مکمله واره کړې ده لاره، خو موږ ته دا توان خدای راکړي چې موږ پلونه پکې کېږدو او دا مثلا دا پلونه مخې ته لاړ شي. بس شپون صاحب دومره لوی عالم و او ژبه یې په نثر کې دومره خواږه، دومره پسته کړله چې هغه معمولي د کم ټیټ سطح لوستونکی یا کم علم ووایم، هغه هم کولی شي چې د ده کتاب ولولي او هغه باندې ورسیږي. او دا د ډیرو لوړو سترو د نړۍ د شاهکار لیکوالانو ژبه د خپله کړې وه، هنر یې خپل کړی و.
د نورو لیکوالو خو شپون صاحب په کتاب کې لیدل او تا شپون صاحب د په کور کې هم لیدل او د د سره د لنزدې نه ناسته پاسته هم کړې وه. نو ستا شپون د نور د شپون نه څومره بدل دی؟
زمونږ شپون هوا د نورو نه ډېر بدل دی. په دې چې هغه ما له نږدې نه لیدلی و هغه دومره مینه ما ته راغله لکه زما هغه مینه چې ما په وړکتوب کې خپل پلار په تنکۍ ځوانۍ کې مې پلار د لاسه ورکړی و د ما ته په دې وروستیو څو کلونو کې هماغه مینه ما ته راغله. دومره مینه یې راکړه، دومره مهربانه، دومره ښکلی، دومره خوږ انسان ما هیڅکله نه و لیدلی. ما ډېر لیکوالان لیدلي دي، صرف هغه دی ما دومره لیدلی چې هغوی د ادب په چوکات کې ننوتلي قالبی لیکوالان دي، یوازې لیکي او تشریفاتي خبرې کوي. خدای له مینې یو سمبول و، یو علاقه د مینې وه، مهربانه انداز، مهربانه، دومره مهربانه و چې خپل ځان خپل ټول خوږواله به د هر د دې وطن د هر بچی نه به قربانه و. تل به د لور په سترګه کتل، زما بچی به نازول، تاسې به فکر کوو چې دا د درخانۍ او د کوچۍ بچی دی.
شپون صاحب به پسه ډېر خوشحالېده او پسه به ډېر خفه کېده.
شپون به په دې خفه کېده چې څوک ورکره لاړ نه شي، او شپون صاحب به په دې خوشحاله کېده چې په دسترخوان ورسره کینو، ډېره ډوډۍ وخورو. شپون په دې باندې خوشحاله کېده چې د هغه په کور کې آزاد وګرځو او هر څه خپل وګڼو. شپون داسې یو انسان و چې لوی دسترخوان یې درلود، خو خفه به په دې و چې کله به ښکه راتلو خدای پاماني به مه کوله. د ده په زړه به یو رقم توره تیاره غوندې راغله، زړه به یې په تنګ شو. بار بار به یې ویلې چې مسئ کینئ. هغه د مسافرۍ احساس کوو، هغه هر لحظه د هر چا په وجود کې، د ما په سترګو کې، د بل په سترګو کې، د موږ په ژبه کې، هغه خپل خوږ وطن جنت افغانستان لټو.
کومه صحنه یې ډېره درته سترګو سترګو ته کېږي او ایسته نه هېرېږي؟ هغه شیبه د ذهن نه هغه انځور نه لرې کېږي؟
ټولې شیبې نه لرې کېږي. او کله مې یو ورځ ورسره مرکه کوله، مرکه نه خبرې، دی نه پوهېده چې زه هغه ریکارډ کوم. موبایل مې پټ ساتلی و، خو ما مرکه دومره خوږه ساتلې وه، خبرې مې خوږې ساتلې وې چې د ده دومره فکر نه و. یا کېدای شو ځان یې ماته همداسې نیولی و. خو کله مې چې پوښتنه وکړله چې په ځوانۍ کې دې څومره ښکلی وې، خو ده راته ویلې دا ځان ته دې ګوره، همداسې ښکلی وم لکه تا غوندې. نو دا خبرې هر ساعت زما سترګو ته درېږي. شمې مې وروړې وې، ډېر خوشحاله و شمې ولیدلې، په دې خاطر چې زما خپله شمې ډېرې خوښېږي چې په تیارو کې شمې ولګوم او ناست یم شمو ته ګورم، خپلې کیسې خپلې سوچو باندې سوچ کوم. ما هم دا فکر کړی و، زه خبره نه وم چې شپون هوا شمې خوښېږي چې کله مې شمې وروړلې. نو د ده راز افشا سو، د خپله وویلې چې ما ته ویچلې شمې راوړې، زه په شم زما شمې خوښېږي، زه چې کله شمې ولګوم په ما باندې مې د لیکوالۍ پیریان راسي او خپل پیریانو سره خبرې.
وګما سبا وا چې د استاد شپون سره تړلې خپلې خاطرې له تاسو سره شریکولې. د خبرونې په دې برخه کې د استاد شپون پر شعر نظر اچو. دا هم سردار علي ټکر چې د ښاغلي شپون یو شعر سندریز کړی دی.
دخل کٹ مخت گنڈے او ہم اوخ کے میں مڑی مڑی پبر خو خوئی گی شنڈ نشوری خو پواز نلاری او دا شکرنا میں نظر نوزی چی ازما روح لتا شکریہ چلا تر اسا غاڑا ہس کسا دے چلا تر اسا غاڑا ہس کسا دے
اکبر عزیز اوس په امریکا غک کې د جنوبی او مرکزی آسیا د سانګي مشر دی. کلونه په خوا چې دی او خاغل شپون همکارانو د مور دا شعر ډیکلیمه کړو. استاد شپون په دې شعر کې د وطن غمیزه ژاړي.
اده یو نیم میلیون می په وطن کې شهیدان دی، په هر کال کې وردی او په هر کلی کې سان دی. میلیون شپږ شلې ندی چې په ګوتو دې شمیرلې، میلیون شپږ شلې ندی چې په ګوتو دې شمیرلې، یو نیم میلیون لس لکه دی، پنځه لکه پرې باندي. یو نیم میلیون خاټول که د بکوا په دشت شنه سي، دا ډاګ به سور چکن سي، زرغونه رڼا به کاندي. یه موری زړې موری ما خو نه ولیدې موری، یه موری زړې موری ما خو نه ولیدې موری، ته لاړې درنه پاته سو دې کستا نازولې. یه موری زړې موری ما خو نه ولیدې موری، ته لاړې درنه پاته سو دې کستا نازولې. یه موری دنیا اور و زدې پرې شودم یوازې، اوس گردم حسکی رلی کڑی دلی او ترٹلی. پزړه پوری یه درنی پښتنی موری، د تا د جنازې کټ نور یوړ حاضرې ده. خبر شوم چې بمونه مو کډل کړه دړې وړې، او تا پنا ور وړې و د بل کلی دیرې ته. خبر شوم چې زما فوټو دی هر چا ته شودله، خبر شوم چې زما فوټو دی هر چا ته شودله، زویګی میرا روان دی خلک دی بلې پیرې ته. د کلی خلکو ویلې چې بوډۍ لیونۍ سوې، د کلی خلکو ویلې چې بوډۍ لیونۍ سوې، رڼا ته تورتم وایي سپین سبا تورې تیارې ته. چه ساده ورکوله زمانم دی یادولو، چه ساده ورکوله زمانم دی یادولو، تا وی چی آخری دیدن د زوی سورانا پاتی. اده خو مجبوری و بی دردی و بی واکی و دی سر شاما پدی لکه شایستا مینی میراتی. ماوی د تا په قبر باندې وی روشانه ومه، ماوی د تا په قبر باندې وی روشانه ومه، ماوی چې دا ببر سر به پښنه ته درته ځمه، ماوی چې ستا کفن به په تودو اوښکو پرېومه، ماوی چې د جمعې شپه ستا مزار کې تېرومه، ماوی ستا د جامو سره د زړه خواله کومه، چې تا قدم پرې ایښی وي هغه ځای ښکلومه. ادی خو قسمت بل را وکړه، ادی خو قسمت بل را وکړه، په یو سر د دنیا کې ته د خاورو میلمنه شوې، او زه د دنیا بل سر کې دعا درته کومه.
اکبر عزیزی او چې د استاد سعد الدین شپون شیرونه ډیکلمه کړو. دا شیرونه کلونه پخوا په هابیل او قابل نومي سی ډی کې ولسته وړاندې کړو. له همدې سره د مجلې دا غنه تړو بل غنه کې به د نورو او نو مطالبو سره ستاسو په خدمت کیو. تر هغه خپل قربان نجیب عامر ته اجازه ورکړي. د الله پامان. تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی